تبه او خدای لري په زړه کې او همیشه په فکر کوي چې ټول سړیان باندې ټول سړیان هم
که دا هم راته وایي چې رواني په علاوه کوم عوامل که په یو شخص کې موجود وي ورسره ګډ ژوند سخت تمامېږي.
بعضي دلایل چې غیر منطقي دي او نه باید په دې مواردو باندې موږ نامزدي پس خکړو یا نامزدي لمنځه ویسو، مثلا اقتصادي ستونزې دي، کچېری یو ولا ډېر د اقتصاد له نظره ضعیف ده نو موږ بیا ورسره تلاخ لخلو، نو دا یو منطقي دلیل نه ده. کچېری یو ولا ډېر بدرنګه دی او یا قدو قواره ونه لري او یا هم یو څه وخت دنده ونه لري، خو که ډېر وخت هم دنده ونه لري یعنې ښځې ته لازمه نه ده چې خپل ژوند خراب کړي او نامزدي پسخه کړي. کوم دلایل چې باید نامزدي پسخه شي او دغه نامزدي یعنې نور باید ادامه ورنه کړي، یو مافیا کړو کې وي، عام جنس کراوي، مثلا د موږ دین له دې سره مخالف دی، نو دا یو منطقي دلیل ده. خو که چېرې د موږ مذاهب مختلف دي دا یو منطقي دلیل نه ده چې نامزدي د پسخه کېدو لپاره. بیا هم موږ کولی شو له یو بل سره جوړجاړی وکړو، معیارونه منځ کې وټاکو، بیا هم مشترک ژوند وکړو.
او په پای کې که دې ته راشو چې نجونې څه ډول کولی شي د کوژدې تر فسخه کېدو وروسته له دغو ستونزو ځان راوباسي.
جلۍ چې کله غواړي یوه نامزدي پسخه کړي نو اول دې هغه د ټول عواقب دې وسنجوي. که چیرې اول یې هغه سنجولی وي نو طبعاً دا به له دې مشکلاتو سره نه مخ کېږي. طبعاً چې هغې جلۍ ته به پیغور هم دی چې ما له طرفه ورکول کېږي، هغه جنۍ به خپل ډېر مسؤلیتونه ممکن په خپله غاړه واخلي، نو دې هر څه ته باید جلۍ خپله آماده وي. نو یعنی موږ نشو کولی هر چا ته ځان ثابته کړو چې زه څنګه یم. لازمه دا ده چې خپل وجدان ته راحت واوسي، همدا کفایت کوي. لازمه نه ده چې ته د باندې راوځي ته تقریبا شل نفره وینې او د هغه شل نفرو له فکرو سره ځان حیار کړي. هر نفر ځان ته مختلف فکر لري او یو دوه نفره یعنی یو شان فکر د تا په اړه نه لري، نو شل مختلف فکرونه دي او ته نشي کولی له هغه شلو سره ځان حیار کړي. نو بنا بهتره یا لازمه دا ده چې یوه جلۍ کله طلاق اخلي هغه خپل وجدان ته باید نوې خجالته، چې خپل وجدان ته نوې خجالته بیا ته دغه شل فکرونو ته ضرورت نه لري چې ځان ورته حیار کړي.
په دې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. در بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. ډالر بیا مخ پورته او افغانۍ خورا مخ کته روانه ده. خدای دې خیر کړي چې به یې ورسره پورته لاړ نه شي، ځکه چې بیا به نو دغه غریب هیوادوالم کته روان وي او آخر به یې د ځمکې تل ته کوز کړي. د ډالر مخ پورته تګ او د افغانۍ مخ کته دا خطر لري چې د خلکو تشویشونه مخ پورته او هیلې مخ کته لاړ شي. د خپراونې په پیل کې مو د مناسبتي ورځو له رئیس سره مرکه کړې ده. که یې واورئ خوند به درکړي.
صاحب، که دا راته ووایې چې سبا د چا ورځ ده، ځکه موږ غواړو خپرونه پرې جوړه کړو. د خپرونې مطلبونه مو کم دي.
سبا ته د کربوړي نړیواله ورځ ده.
د کربوړي؟
هو.
له دې اوس خبره شوم چې د کربوړي نړیواله ورځ هم شته.
دا ورځ ډېره غټه تاریخچه لري او تاسو ترې خبر نه یې؟
صاحب، که ته تاریخچه راته ووایې نو ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده. یو وخت څو تنه عسکر په یو دښته کې پاتې شوي وو او ډوډۍ هم خلاصه شوې وه. نږدې وه چې له لوږې مړه شي. بیا یې د دښتې کربوړو ته پام شوی و، نو هغه یې نیولی وو او خوړلی وو. په دې ډول یې دښته له کربوړو پاکه کړې وه.
دا ښه وو چې کربوړي وو.
هو، بیا په دې کیسه د کربوړو د حقونو فعالان خبر شوي وو او له ډېرو بحثونو وروسته یې دغه ورځ د کربوړو نړیواله ورځ اعلان کړه.
څومره ښه.
نو اوس هر کال په دې ورځ د کربوړو ورځ لمانځل کیږي. د کربوړو ځانګړې نانځکې خرڅېږي په غټو پنځو ستوري هوټلونو کې. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خرڅول بندېږي. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خوړل بند وي. همدارنګه نور ډېر مراسم ترسره کیږي.
رئیس صاحب، دا خو دې ډېر معلومات راکړل، مننه.
ایله کوم خدای دی وکړي چې د خبرونه جوړولو لپاره مو چتري اخیستی وي.
ډیر څه میتر واخیستل او کوت وانی دو په دې اړه به د کربوړو یو ډراما هم جوړ کو. استودیو به هم د کربوړو پاکسونو او نانځ کو خکلی کو. د لړم ورځ خو بنوي
حتمان به وي. خو لا نه درته معلومه چې په کومه نیټه به وي. اوس خو لړم تر طلا هم ډیر ارزښت لري او زهر یې د طلا په بیه پلورل کیږي. باید ورځ هم ولري.
پخوا به چې ګاونډي له ګاونډي نه کوم څه یوړل ژر به بیرته صحیح او سلامت پې سپارل. خو سی چې اوسي ځان پې غلی کي لکه داسې.
دغه دی پلاره له همسایه نه مې تبر راوړ.
ته راکه.
ها واخله.
وچلې دا خو زموږ تبر دی. هغه چې تاسو ویل چې ورک شوی دی
دا خو رښتیا هم زموږ تبر دی. ښایي وړې بیبي او یې شوی مو دی.
نو تاسې چې ګاونډیانو ته یو څه ورکوئ ولې ژر تر ژره بیرته راوړئ نه؟
نو موږ خو ویل چې خپله به یې راوړي.
اوس به یې ښه پې ثبوت کړې چې زموږ دی. دا یو کال ورک وه. ته ورشه ونجلې چې څوک دی.
ښه پلاره ډېر عجیب خلک دي.
تاسې خپله ملامت یې چې د خپل مال پوښتنه نه کوئ.
سلام کاکا.
وعلیکم سلام. ستړی مه شې.
خیر یو سي لوري. ستړی مه سي. خیر یو سي کاکا. پلار مې ویل چې هغه زموږ تبر را لرګي پې ماته و.
اوس نو ښه شوه. او نجلۍ دا تبر خو د موږ دی.
دا خو مو له موږه راوړ. دا یو کال موږ لرګي پرې ماته و.
د موږ تبر هم دا یو کال مخکې ورک شوی دی.
پلار مې ویل چې دا مې په هنګر فرمایشي جوړ کړی.
د موږ په کور کې
دا هم واوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشی.
خیر اوسه. اوف دلته څومره بد بوی دی.
رازه رازه زه چې په لومړی ورځ راغلم ما هم دا خبره کوله. اوس هر سره نه هیر دی. زندان دی. سپارک خونه دی.
څه به وکړو راز درغلی.
ها دا راته وای چې څه جرم دې کړی. ډیر خطرناک راته ښکاري.
نه وروره څه شي خطرناک یم. خپلې غریبۍ تر دې ځایه راوستم.
خپلې غریبۍ تر زندانه راوستې؟ څه خبره وه؟ څه کاره یې؟
پردی موټر مې په اجاره نیولی و او ټیکی سیوانی مې کوله.
نو بیا یې دلته د سرک د سره راوستې؟
نه وروره په سرک روان وم چې یو دم یو ماشوم را منډه کړه. څه به د سر در خوږوم ماشوم رانه ولګېد.
او هو هو لکه چې وژلی دی دی.
نه خدای فضل وکړه مړ نه شو. سر یې مات شو او پښه یې لږ زوبله سوه.
پلار به یې درته عبرانه یې کړي؟
نه وروره پلار یې ډېر ښه سړی و. ویې ویل ماشوم رواني تکلیف لري. ډریور ملامت نه دی. موږ ورسره هېڅ کار نه لرو.
نو بیا خو خبره خلاصه شوه.
د هغوی خبره خو خلاصه شوه. د غم ترافیکو نه پرېښودم.
ولې نو بیا هغوی څه ویل؟
پیسې یې غوښتې. پیسې
خو خوله به دې وربنده کړې وه ظالمه.
تا هم عجیبې خبرې کوې. خوله خو په پیسو بندېږي. یو لک روپۍ یې غوښتې او ما سره زر افغانۍ هم نه وې.
ښه دا خبره وه.
او هم دا خبره وه چې سر مې تر دې ځایه راورسېدو او شپږ میاشتې قید شوم.
بس الله دې رحم وکړي وروره.
ښه اوس ته راته ووایه چې څنګه دلته راغلی یې.
بس وروره که زما کیسه دې واورېده په ځان به شکر وباسې.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د وراره واده مې و.
ښه ښه مبارک دې وي.
ته غلی شه چې کیسه درته وکړم بابا. لا راغلی نه یې لیونی شوی یې زوروره.
ښه ښه کیسه وکړه کیسه.
کیسه داسې وه چې د وراره واده مې و. کور مې قلف که او سره د ماشومانو واده ته لاړم. بس وروره واده مو ښه په درس کې تیر که. کله چې بیرته کور ته راغلو ګورو چې د کور د دروازو ټول کلپونه مات دي او ټول کور ګډ وډ دی. یو دم مې ماشومانو چغې او غالمغال جوړ که. ټول ګاونډیان را خبر شول او په کوڅه کې سم غوبل جوړ شو. حیران پاتې وم چې څه وکړم. بیخي لاره رانه ورکه وه.
ښه بیا څه وشول؟
کوم ګاونډي مې پولیسو ته زنګ وهلی و چې راشې کور غلو وهلی. یاره نیم ساعت به تیر نه و چې پولیس راورسېدل.
ای د نر زویه دې ته وایي پولیس.
دې ته وایي پولیس. ته غوږ ونیسه چې خبره کوم ځای ته رسېږي.
خخ ولا جالبه کیسه دا وایا وایا
بس رورا کور ترانن وتل او ما ته ویل چې ته مخته مرزه چې مون خپل بررسی کو سب دې سر خو گوم بررسی وکړه اکسونه واخستل او راته وی ویل چې استاد چپلوري گاونډی له خواستا کور غلا شوې ده ورته هم ویل چې ول چکه کا کنه نو ستا ګوري
آفرین امدا یو خو تیار ګرمه معاملہ وا
هو پولیس راته ویل ته داوا پی وکړه چې مونږ ته ثبوت په لاس راشي مونږ به ونیسو ما داوا پی وکړه پسې وردنه نشول ول چکه کا رینجر ته ورپورته ک
دغه سي ډيري خو وکړه
بس خبره مو تر محکمه ورسیده سبا دې سر خو ګوم غل قاضی ته ویل قاضی صاحب زه په دواړو سترګو ړوند یم ماشومان مې واړه دي نه مې غلا کړې او نه غلیم دې سړی زما سره ظلم کړې زما نوم یې بد کړې زه خپل حق واړم او قانون باید زما حق کې عادلانه پریکړه وکړي
ښه دا رښتیا ړوند و
هو ړوند و پولیسو هم دروغ ویلی وو غلا له عمومي دروازې شوې وه
نو بیا څنګه شوه فیصله
بس محکمې فیصله وکړه چې زه باید شپږ میاشتې د ګاونډي د کور خرڅ ورکړم او شپږ میاشتې زندان کې تیرې کړم
د یوې پروژې له دوامه مو خبرو ډیره طلایي پروژه ده
د غره کورونه خو مو رنگ کړل
څه ډول رنگ مو پکې وکړو
پودری رنگ مو پوچونه کې ګټ کړ
سرشکای خو مو پکې اچولی
او
مقصد چې دی او دوه بارانونو زور لري
د دوه بارانونو نه چې د دریو بارانونو او یوې ګلې زور هم لري بی غمه شه
خیر یو سي چې دوه مروي خده څه شي پکې پاتې شول کنه
او تقریبا نیم پنیمه پیسې پکې پاتې شوې
زوم ډېرې پکې پاتې وګوره
که غرونه لور نه وي پکې پاتې کېدی خو اصلي مصرف یې غره ته پوچونه رنگ او سرشکای خېژول وشو
هو د موادو په پورته کولو به رښتیا هم ډېر مصرف شوی وي اوس څه چې دا بله پروژه واخلو د کار ساحه دې ورته کتلې
نه تر اوسه خو مې لا فکر پرې نه دی کړی ته څه وایې چې څه وکړو
زه خو وایم که دا پاتې غرونو ته رنګ ورکړو څنګه به یې
ډونر یې مني
په یو به یې منو د هغو هم ګټه ده پکې
نو څه ډول به یې رنګ کړو
زه وایم چې تیږې او کمرونه به یې رنګارنګ کړو او پاتې ځایونو ته به یې داسې رنګ ورکړو چې لخکته لکه ځنګلونه داسې ښکاره شي
دا خو به ډېر خوند وکړي خو د دې کار لپاره تکړه نقاشانو ته هم ضرورت دی هغه به له کومه کړو
پیدا کوی دا د ښار په دیوالونو چې شیان رسمیي همدی به بوزو
دا د ښه فکر کړی دی زه وایم چې د دې به فنډ هم ډېر وي او خارجیانو ته به هم په زړه پورې وي
هو د همدې لپاره مې دې کار ته پام شو
همدا چونه پوډري رنګ او سرشکایي کار کو
هو نو په روغني رنګ کې خو ډېر ډالر نه پاتې کیږي نو ته داسې وکړه چې د غرو هغه خواوې چې بهرنیو سفارتونو ته مخامخ دي او د رنګ لپاره د چونې سرشکایي او پوډري رنګ به راوړد وکړه
ښه خو چې نقاشان روغني رنګونه غواړي
د هغوی څه کار دی هر څه چې موږ ورته ووایو باید هماغسې وکړي
پوچونه به یې رنګولی نه شي
رنګولی شي که ځان په زحمت کې د تناره او سر په خاوره هم رنګولی شي
ښه پروژه ده په استانبول کې د یو کور پیسې پکې پاتې کیږي
که کار لږ په احتیاط وشي نو په دوبۍ کې هم یو کور اخیستلی شو
خیر یوسی خدای دې د بچیو غم نه درښکاروي د دې خړو او بې ګټو غرونو دې سم د طلا کانونه راوویستل
غټ غرونه دي او بیا ډېر کورونه پرې آباد شوي دي هیڅ کله نه بېکاره کیږو تر څو چې دغه د تیږو رنګولو کار خلاصیږي د کورونو رنګ به بیرته بارانونو او لمر وړوي بیا به یې له سره رنګ کړو
او چې تر څو کورونه رنګوو د تیږو رنګ بدللی وي
پراونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه خوستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 5 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.